د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. د مشال ریډیو د نا ساته خبرونه په لړکی په روسته غړی کې د 15 بجو په خبرونه کې مزه بشیر ګوا خرګلې کوم. ما سره به دې غړی کې فرخنده وزیر یغبد است خبرونه وړاندې کوي او زه به درته د ریپورتونو په باره کې ویم چې په دې خبرونه کې شمالي وزیرستان کې د یو صحافي وژل کېدو په اړه، ایران ته د پاکستاني ولسمشر د سفر په غزنی کې د محلي پولیسو د وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم د دې ګړۍ برخه دي. هغه به وروسته اورو. فاول به فرخنده وزیر خبرونه در واوري.
نن د شمالي وزیرستان په میرامشا کې قبایلی خبريال ملک ممتاز د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په دوه ورځني دوره ایران ته رسیږي چې هلته به د ایراني چارواکو سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه خبري کوي. او افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې تیر شپه د یوې پوستې ولس سیمه ییز پولیس وژل شوی. وژل شوو پولیسو ته لومړی نشه ورکړل شوی و. د خبرونو تفصیل. نن د شمالي وزیرستان په میرامشا کې یو قبایلی خبريال ملک ممتاز د نامعلومه وسلوالو پر ډزو وژل شوی دی. د ځای اوسیدونکو په خبره ملک ممتاز د میرانشا پریس کلب نه راوتو چې د نامعلومه وسلوالو لخوا پر ډزې وشوي او هغه د پیښې په ځای کې صحه ورکړه. په قبایلي سیمو کې خبريالان وخت پر وخت وسلوالو بریدونه ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په روان خبرونه کې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ایران ته په دې مقصد نن دوه ورځنی دوره کوي چې د ایران نه پاکستان ته د ګیس راوستلو لپاره د یو نیم ارب ډالرو په لګښت ګیس ته پایپ لاین معاهده لاسلیک کړي. ولسمشر زرداري به په خپل دغه سفر کې چې نن شروع کیږي د ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي او داشان په گوادر کې د تیلو صفا کولو د کارخانې لپاره به ایراني مرستې هم ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یو بیان ده راین هیرس وای باید پاکستان په ایران د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو ته په کتو سره فیصله وکړي.
زمونږ په دې دوره باندې هیڅ رد عمل نشته او مونږ نړۍ ته دا په ډاګه کړی ده چې دا وداغي په مفادو کې وي چې د هغه هلو ځلو نه د ځان وساتي چې د ملګرو ملتونو د پابندو لاندې راځي یا د امریکې د قانون. او مونږ منو چې دا وخت پاکستان ته د توانایي ډېر ضرورت دی، خو د دې مسلې د حل لپاره نورې هم د اوږدې مودې منصوبې شته.
افغان چارواکي وایي تیر شپه په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې شپاړ سیمه ییز پولیس یې لومړی نشه کړی او وروسته وژل شوی دی. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازي امان الله کامرانی مشال ریډیو ته دغه پیښه تایید کړه او وی ویل
انتحاری امین او دغه سی د زهري مواد په شپه باندې داخل مسلمانۍ او بعد دغه هغه شهادت حسي رښتیا هم څه شواله نفر مهدي په شهادت رسیدلی دی او بعض کسان په دې ګرفتار شوي دي. نو هغه ستاکا جریان لري.
بلخوا د غزنی د ملکی روختون چارواکو ویلي چې په پیخه کې ولس پولیس وجل شوی دی. د پیخه مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او وایي چې ملګرو یې په یو پوسته کې ولس سیمه ییز پولیس وجلی او اصلي لزان سره وړي دي. بلخوا نن د کابل د درېمې حوزې په خوش سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګې بریج شوی چې په کې شپږ امنیتي سرتیري او څلور عام کسان جوبل شوی دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید پړه منلې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې پوځي ائتلاف منلی دی چې د یوې غلطۍ له وجې دوی هغه ناسمه دعوه کړې چې ګنې تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د وسوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې کمی راغلی و. هغه رپورټ چې په افغانستان کې د احساب ځواکونو په ویبپاڼه خپور کړل شوی و پکې ته دعوه شوې وه چې په 2012 کال کې په نیټو ځواکونو د دښمن لخوا پلان شوو بریدونو کې 9% کمی راغلی و. دغه شمېره بیا وروستو د ویبپاڼې نه لری کړل شوې وه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د فرانس د ولسمشر فرانسوا اولاند سره لیدلې دي. دواړو مشرانو د شام په شخړه او په مالی کې د اسلامي اورپکو خلاف په فرانسوي پوځي عملیاتو خبرې کړې دي. جان کیری د بهرنیو چارو د وزیر په حیث په خپل لومړني سفر کې د یورپ په دوره نن په پیرس کې وویل دغه وروستو روم ته روان شوی چې هلته به د شام د ملګرو هیوادونو په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. نړیوال هیوادونه به په دغه کانفرنس کې کوشش کوي د شام د شخړې حل راوباسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جګړه پای ته رسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستنېږي، د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. د ولسمشر اوباما لخوا دا بیان د نهې په ورځ لږه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغی چې د 12 ورځو د ځنډ نه پس امریکایي سینټ ته هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ. د ښاغلي هیګل په حق کې 850 او مخالفت کې یو سلویخت رائے وکارول شوې. د چک هیګل د وزیر دفاع په توګه د سرډ نه توثیق ځکه 12 ورځې د سن سره مخامخ شو چې د ریپبلیکن ګوند غړو د هیګل د اسرایلو په اړه د ملاتړ او د ایران سره د سمجوتې په اړه د هغه په خیالاتو پوښتنې راولاړې کړې وې. ایران وایي د نړیوالو طاقتونو سره خبرې یو مثبت ګام وو او د خبرو د نوو پړاوونو په اړه هم د موافقې اعلان وکړ. د کازاکستان په الماتی کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکره کوونکی سید جلیلی نن د شروع په ورځ وویل چې د مارچ په 13 نیټه به د دواړو غاړو سیډونکو په استنبول کې خبرې کوي او له دغې وروسته به د اپریل په 15 شپږمه په دغه موضوع سیاسي بحث کوي. جلیلی وایي تهران د نړیوالې ټولنې سره د یورانیم تر 100% د غنی کولو همکارۍ ته تیار دی، خو داسې ښکارېده چې ایران د ځمکې لاندې د فردو د یورانیمو د غنی کولو کارخانې بندولو ته تیار نه دی. او بل خبر دا چې د مصر تر ټولو لوی اپوزیشن ائتلاف وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د مصر د ملي نجات غړي سمې عاشور وایي دا فیصله یې پرون د نهې په ورځ په قاهره کې له یوې غونډې وروسته هغه وخت وکړه چې په انتخاباتو کې د شفافیت ډاډ ورنکړل شو. دا خبرونه
له فرخنده وزیر څخه خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړی کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. شمالي وزیرستان کې یو صحافي ملک ممتاز وژل شوی دی. دغه په اړه د دې خبر په اړه تاسو نور معلومات او تجزیه لرو. پاکستاني ولسمشر ایران ته د دوړو ملکونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې په اړه خبرو ته تللی، خو څېړونکي وایي د منصوبه عملي کېدل مشکل ښکاري.
پاکستان کې دین دا د امریکې د خواهش خلاف دا منصوبه چلی، د امریکې نه امداد اخلي هر قسمه فوجي او غیر فوجي، او د هغې باوجود د هغه خبره نه مني. نو چې نه مني نو د دین سره شخړه هم شروع کېدی.
د رپورټونو تر مخه د پاکستاني طالبانو یو مشر قومندان مولوی فقیر محمد افغانستان کې نیول شوی او پاکستان غواړي هغه ورته ورکړي شي، خو اسلام آباد کې افغان سفیر وایي
دا ثابته نه ده چې هغه خلک چې موږ نیولې په هغې کې مولانا فقیر محمد شته. خو که احیانا وي خوشي کوي نه، اما ورکول پاکستان ته خو دوی موږ ته زموږ طالبان رانه کړل که نه، هغه دو طرفه خبره ده.
قبایلي او لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو یا سکولونو څه حال ده؟
جنکو اسکول چې دی جوړ کړ نغه شنګرګل کلی کې جوړ کړ، شنګرګل کلی ته کجینې لیږي د دې نه خرج هغه په کور کې نه دونه لري د دونه ډیره فاصله ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زموږ ویب سایټ ته پاغه هم اوري، او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل تازه تازه خبر دی چې په شمالي وزیرستان کې د غزې یو صحافي ملک ممتاز وژل شوی دی. زموږ همکار د وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. او اول به ته هم دغه پوښتنه کوو چې دا ملک ممتاز په کوم ځای کې وژل شوی دی، که زموږ اوریدونکو ته وایي او نور تفصیل څه دی دې خبر.
مننه. اوس لږ شیبه وړاندې د شمالي وزیرستان میران شاه پریس کلب دغه پخلی وکړو چې د شمالي وزیرستان ځایي خبریال چې د پاکستان نجی ټلویزیون جیو او د ایو ټی خبر نماینده او د سره سره د پاکستان دی نیوز او د جنگ یعنی جنگ ورځپاڼه چې کومه ده د هغې خبریالو د شمالي وزیرستان نه د میرانشاه پریس کلب نه خپل میرانشاه چې کم کلی دی د میرانشاه بازار سره په یو کیلومیټر فاصله کې ختیځ کې خپل کور ته روان و چې په لاره کې نصرګند وسلوالو د هغه په ډز ګاډي باندې ډزې کړې دي او نوموړی په هغه ځای باندې وژلی دی. دا د میرانشاه پریس کلب چې کم دی هغې پخلی وکړو مشال ریډیو ته. او ملک ممتاز دغې نه شیبه وړاندې هم زمونږ سره خبرې وکړې چې هغه کم وخت کې په میرانشاه پریس کلب کې ناست و او عام حالاتو مطابق هغوی سره چې کم دی په حالات باندې مونږ خبرې وکړې او هغه ټیک ټاک و چې هغې نه لس یا دولس منټه پس تېرېدل چې دا خبر راغې چې هغه په لاره کې ناڅرګنده وسله والو ووژلو. او تر دې دمه دا هم معلومه شوې نه ده چې د ده چا ووژلو یا د ده پړه کومې وسله والې ډلې په
خبرې کول. نو داسې څه خبره کړې وه چې دته د چا د خوانه ګواښونه دي یا ورته څه ترټس ورکول شوي دي یا د داسې کوم رپورټونه کړي چې د هغې د وجې نه د ژوند په مشکل کې؟
تر اوسه پورې خو دا داسې خبره نه ده کړې. داسې ورځ نه ده تېره شوې چې ملک ممتاز سره د شمالي وزیرستان یا نور چې کوم خبریالان وي هغه سره خبرې نه وي شوي، چونکې په شمالي وزیرستان کې ملک ممتاز هغه خبریالانو کې وو چې په ټولو نه تازه او دقیق معلومات به سره وو هغه ته به رسېدلي وو. اوس هم لږ شېبه وړاندې چې مونږ هغه سره خبرې کېدلې نو داسې څه خبره د هغه خولې نه ده وتلې چې دته څه داسې دمکیانې میلاو شوي وي. البته د هر قسمه حالاتو کې خپل ریپورټینګ چې کوم دی هغه ته دوام ورکړی دی او یو فعال کردار یې لوبولی دی. جی
ښه سمه ده، ډېره مننه، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو واورېدل په شمالي وزیرستان کې ځایي خبریال ملک ممتاز نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی دی او زموږ د همکار خبره مو واورېده چې تر اوسه پورې چا د دې پیښې پړه په غاړه نه اخیستې او نه هم دغه وژل شوی خبریال داسې کومه خبره کړې وه چې د ژوند ته کوم ګواښ دی. په همدې اړه باندې موږ تاسو یوه مرکه هم خپرو، د مرکه صفدر حیات داوړ سره ده، د قبایلي خبریالانو د ټولنې مشر دی او زموږ همکار ګلیاز ور سره خبرې کړي. راځي چې دا وور
دا بالکل ملک ممتاز چې کوم وو نه صرف صحافت بلکې خپل علاقہ کې ډېر قدر په نگاه سره کتل او دار چا سره د ډېر نرمل تعلقات او بیلنس رپورټینګ به کولو د سو صحافتي ادارو سره. او نن دا په خپل کلی کې روان او خپل ګاډي کې نو نامعلوم کسان راغلل دی دای ترګیف کو چې دای بدقسمتی سره په موقع باندې اور عمر شو. نو دا بند صرف دانا چې یو صحافی دا دی لسم صحافی دی چې قبایلی علاقہ کې عمر شو او د نارت وزیرستان دا دریم صحافی دی کدی چې دنا مخ کې آیت الله خان او شفیع علام او شهیدان کړ شوی دی. نو دا ډیره غټه دچکا دی خاص کر د قبایلی علاقو صحافیانو لپاره یا صحافت لپاره. او دای دا میرانشاه پریس کلب سو کال نه مسلسل صدرم چیرمن هم پاتې شوی دی. اوس هم دای دا میرانشاه پریس کلب ډېر اکټیو او فعال پریس کلب دی، د دې چیرمن او دای ټارګټ کوي. شو نو دا نه صرف د شمالي وزیرستان نه صرف د فاتح بلکې د ټول صحافتي برادری چې کم دی دا ډېر نقصان دی. او دې ته یو ترس دی چې ملک ممتاز په شان یو نارمل او بیلنس صحافي نشو پرېښودلی. نو دا مقصد دی چې میډیا ته په قبایلي علاقو کې یا وزیرستان کې نور هیڅ قسم چانس نشته دی. او موږ نورو ملګرو سره هم خبرې وشوې چې هغه ډېر په تکلیف کې دي او هغه دا مشورتونه اوس کوي چې آیا د موږ د صحافت بالکل پرېدو د وزیرستان نه یا د قبایلي علاقو نه کسه وکړو.
صدر حیات داوړ چې په قبایلي سیمو کې کوم صحافین کار کوي نو دا غي ژوند ته کوم کوم خطرونه دي او تاسو وار په وار تاسو د قبایلي صحافیانو د ټولنې مشري هم کوي، تاسو حکومت ته هم د دې د قبایلي صحافیانو د تحفظ ورکولو لپاره غوښتنې هم کړې دي. تاسو په نظر باندې په دې سیمو کې کوم کوم چیلنجونه دي، کوم کوم ننګونه دي چې هغه سره د قبایلي صحافیان مخامخ دي؟
دا داستی چې د خو یو وارزون ایریا دی که وګورو دا علاقہ کې لسو کالونه یو جنگ روان دی. دا پتن لګی چې دا جنگ کم طرف ته روان دی، په کم ځای به ختمیږي او مقاصد څه دي. په دې چې قسمه قسمه ګروپونه دي، قسمه قسمه سټیک هولډرز دي چې په دا علاقہ کې دي او مقاصدو پته مونږ عام خلکو ته نه لګي چې څه روان دي، څه کېږي، اخر کار دی به اخر په فل سټاپ په کم ځای باندې. نو دا قسمه قسمه سټیک هولډرز لګیا دي خپل صاف صحافیان ترګټ کیږي. که موږ وګورو دینه مخکې چې کوم دولس کسان شهیدان کړي شوي دي، دغه کې زیاتره قبایلي صحافیانو خپل علاقې پریښي دي. نو دلته پېښور او شبقدر کې لکه مکرمه تیب شبقدر کې مړ کړی شو او نصر الله افریدی پېښور کې ترګټ کړی شو. نو دا شانته ډېر قسمونه دي. اوسه پورې دا ذمواري نه ده اخیستې، د ملک ممتاز هم چا چې د ذمواري اخیستې وي او یا دینه مخکې داسې دته تریټ راغلي وي لکه چې آیا ته دا کوا دا ما کوا خو بس ټارګیټ کوي سو نو داسې ته نور هم مونږ ډېر زیات سیان دي چې هغه ډېر نارمل ټایم تېروي نو دا اوس ټول په یاره کې دي ټول دا وایي چې آیا دا خو اړو چې بس سړی ساسي دی نو آر نشي پرېښودل او ګورنمنټ خبره چې راشي ګورنمنټ خپله مونږ بار بار درنې مې ورکړې دي مظاهرې کړې دي ګورنر ته مونږ ویلي دي مونږ انټیریئر منیسټر ته ویلي دي مونږ ایون صدر وزیر اعظم پورې دا خبرې کړې دي. صدر
حیات صدر داوړ صاحب یو اخري پوښتنه چې را روان ورځو کې تاسو سره غلري پلانینګ لري یا سم منصوبه لري چې د قبایلی صحافیانو د تحفظ یا د ملک ممتاز څنګه د وژنه استاد وښوله د دې په اړه مانی تاسو حکومت ته غوښتنه کوي یا روان ورځو کې احتجاجي مظاهره پلان لري؟
بالکل لکه اوس د مونږ ټرایبل یونین اف جرنالیسټ واحد تنظیم دے دسا سیانو حفاظت دے پارا کار کوي نو دے مشرانو سره به مونږ مشورت کوو او مونږ به هر قسم اغا کوو او دام کې دایشي چې مونږ کلم چوڑ ارتال وکو په دې چې دا صحافت دې کې سم فائدہ نشته چې په خپل د صحافیان په خپل هم دی محفوظ نو دې د علاقې لپاره بیا په کار دی چې خپل خدمات پریدي او دې یو داسې غابندې اکشن والی ټول صحافیان اونچی اتحاد وکړي چې ګورنمنټ په دا باندې مجبوره شي چې آیا مونږ ته صرف دا پته خو لګي چې مونږ څوک وژني او ولې نه وژني نو په دې نه پس په مونږ بیا خپل چې کوم دلته ملکی یا نېشنل لیول باندې صحافی برادری څومره دي یا انټرنېشنل لیول باندې دې سره مونږ خپل اړیکې مضبوطه او مونږ به یو تحریک شروع کوو احتجاجي تحریک یا به مونږ درنې ورکو د پارلیمنت هاوس مخې ته یا ګورنر هاوس مخې ته صدا سے کار بکاو چے ایغی سرا مونگ داراتون کی چے کم سا سیان دی جادے جوانتون بچشی
اردن کو تاسو د مشال ریډیو نه د صفدر حیات داوړ مرکه ورده چې ګلایزر سره کړو او د قبایلی خبر اعلان د ټولنې مشر دی د په نننی هغه خبر باندې غږی دی چې په او شمالي وزیرستان کې صحافي ملک ممتاز نڅرګند وسلواله وژل دی د همدې سره په تړاو باندې یو بل مرکه هم درته درورو د پاکستان د نیوز ورځپاڼې اخبار یا ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی سره زموږ همکار ګولایز خبرې کړې دي. مشتاق یوسفزی د وژل شوي خبریال ملک ممتاز سره نږدې پاتې شوی دی د هغه د ژوند د خبر دی نو راځئ چې دا مرکه مو
یو ډېر ښه پښتون و یو ډېر ښه انسان او یو ډېر ښه صحافي و مدو اثر خو دغه چې نور کوم څه بلی صحافي دا غي نه بیلی نو دا اثر دا کوشش کوو چې د خپل علاقې چې کوم مسالې دي تعلیم او د سرکول او د ټلیفون او د بیلې یعنی هغه مسالې چې د هغې سره د عامو خلکو جن وابسته د خلکو مسالې ده به د اخبار د طب او د اسمال دغه خلکو ته معرفي کوي نو ده به اکثر داسې خبرونه مونږ ته کول چې هلته کې به مسنسي وه هلته کې د بم لاست یا په ډوره ټکس پکې ختمه شو نو دوی زمونږ د نږدې ملګرو خو دوی به مونږ ته مغلی ده به دا وایي چې خدای اعلان نشته په دې باندې اعلان نه ملایږي او تاسو ته وایم نو زموږ د مسلې په دې نه چې د جین سره د ټلیفون مسله د اړول نشته د صحت مسلې د ډاکټرانو نشته او د دې د نور څنډه کې سره او د دې څنډه کې ساتي
تاسو مشتاق زاد ته وایي چې د ملک ممتاز کار سره هم تاسو ډیر واقف یې نو دا غیب کوم قسمه رپورټینګ کول او کوم ادارو سره به کول نړیوالې ادارو سره هم کار کول وکنم
بالکل نه ګورې دې هغه د دې چې زموږ د دې او دې آباد دې سره زموږ سره به کار کوو او جیو څه کار کوو او دې خبرې کوي ما هغه ته د بهر په کوم لا وای فرن چې دې هیڅ شو اې شو رایټر شو دې نو څه ته لري هغه ته خو څه په دې باندې کې د سټنر کار کوي ټول ممکن حاضر دي تاسو ته دې چې هغه به اخی دم کار نه کوي هغه ته موږ مو ته ملي څه ده او څه دې ته یې دا خو صحافت دې دا څه دې سره په دې سره کې دا ورته غلط کار نه کوي ملک صاحب وایي چې نه دا څه چې د امریکې دا د فرانس دا د برتانیې دا او څه کوم ځای چې زموږ سیستم نو هغه لا څه خطرناک دی او دا رپورټ یې سبا دې کوم نو ما دې دې هیڅ هم رپورټ یې کړی او سبا دې هغه رپورټ
مشتاق یوسفزی یو اخری پوښتنه دا چې په قبایلی سیمو کې څنګه تاسو ویل چې ملک ممتاز ونو نړیوال ادارو سره کار نه کولو په قبایلی سیمو کې چې کوم صحافیان کوم نړیوال ادارو سره کار کوي یا مقامی یا قامی چې کوم اداري دي رسنو سره کار کوي هغه له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي او موږ په دې رسټو کې وکتل چې یو شمیر قبایلی صحافیان چې دي هغه د نامعلومه وسله والو لخوا یا طالبانو ځینو پړه قبول کړي دا هغه چیلنجونو سره مخامخ دي
زما دا خیال دی په دې کې زمونږ ساتیان هم ډېر زیات نه دي رول دی، نو ډېر اکثر موږ کار ته پښتانه بیا ډېر زیات بس ما دا خیال دی زمونږ یو رول چې لږ پیسې ګټي یا هغه مخ کوي یا هغه جوړه کېږي او دا هغه په مسایلو کې لږ دښتې اتېږي نو بل پښتون باندې خل نه ځي. دا شان ته وګورم دا زمونږ قبایلي ساتیان نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې صاحبان دا الزام لګوي دا د افسوس کې دا د بل ملک تفاوت دی، دا ډېره زیاته د بنیاد خبره ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په شمالي وزیرستان کې د وژل شوی صحافي خبریال ملک ممتاز د ملګری مشتاق یوسفزي چغام خبریال دغه خبرې مو اوریدې. ګلایز سره مرکه کړو. ګلایز، په قبایلو کې د قبایلي ژورنالیستانو ژوند ته د خطرونو او دغه د سخت کار په اړه هم یو رپورت چمتو کړی، راځي چې دا وره.
پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله که عام ولس له ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا خبریالان هم د چاودنو او د ځانمرګي بریدونو ښکار کیږي. د بیپولي خبریالانو سازمان او قبایلي خبریالانو تنظیم اندېښنې راپورته کوي چې دا سیمه د صحافت لپاره ورځ تر ورځې له نورو مشکله کیږي. د فرانس سرخار پیرس کې د بیپولي خبریالانو سازمان د ایشیا مشر بنجامین اسماعیل نه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ په اړه وپوښتل، نو هغه راته وویل:
دا یو ډیره زیاته خطرناک سیمه ګرځېدلې ده او په ځانګړي توګه پوره پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک شوی دی. پېښور د بریدونو مرکز دی او په بنیادي توګه اوس خبریالان په نښه کېږي او دوی د ویرې په ماحول کې کار کوي او زیاتره په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی ته دا هم نه ده معلومه چې سره کرخه کوم ځای کې ده او کوم څیزونه ډېر حساس دي.
همداراز قبایلي صحافیان چې 210 میرې د خاریو ته مخه کړې ده او هر خوانه غواخونو سره مخامخ دي. د قبایلي خبریالانو تنظیم مشر صفتر داوړ مشال رډیو ته ویل:
چلته دی د خپل رسم رواج، دی د خپل علاقې، دی د اف سی آر، دی د فوج، دی د طالبان، د امریکایي ادارې کسر دی هلته په مقابله کې دي.
قبایلي صحافیان که یو خوا د خراب امنیتي وضعیت له وجې ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا دوی ته د خپل ادارو او د حکومت لخوا هم سمرات نه ورکړل کیږي. صفدر داوړ له مشال سره خبرو کې زیاته کړه چې قبایلي صحافیان چې په پېښور کې میشتي په کرایه دفترونه نیولې دي.
د میډیا کالونی خو څه کوي تر کوم مونږ مین افیس ته پېښور کې هم مونږ ګرانټډ بلډینګ کې وو، نو د دې لایف انشورنس ته چې کوم کسان او فیل بند لګیا دي، نو د دې سکیورټي چینکس ته، نو د دې فیلیست تنخواګان نه ورکوي، نو د دې اتریټي لیټس ته دي.
د خبریالانو د ستونزو او د دوی د تحفظ لپاره د بیپولي خبریالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل وای چې امنیتي ادارو ته د حکومت نور سہولتونه ورکړي.
لومبه کار حکومت ته پکار دی چې مالی او مادي وسایل د امنیتي ادارو ته ورکړي. دویم، د میډیا په پالیسي کې ډیر مهم بدلونونه راوستل پکار دي. په روسیو کې چې کوم ملاقاتونه مونږ کړي وو، په هغه کې د بدلونونو خبره شوې وه چې د خبریالانو تحفظ دی یقیني کړی شي او د شان د پیښو نه وړاندې د خبریالان بچ کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ایران ته د دوړو ملکونو ترمنځ په اقتصادي همکاري وو او دغلته د ګیس پایپ لاین د منصوبې په سر خبرو اترو لپاره ورغله. سراج ظهیر په رپورټ لري.
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ایران په دوه ورځنی سرکاري سفر دی، چرته چې به هغه د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره لیده کاته کوي او ورسره به د منطقې په صورتحال او د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې سره سره د نورو منصوبو په پرمختګ خبرې اترې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو او معاشي چارو تجزیه کاران د صدر آصف علي زرداري دې سفر ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په اور په هنتون کې د متایله پاکستان د سانګې چیرمن او د بهرنو چارو تزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل، نو هغه ویل چې د ولسمشر آصف علي زرداري دا دوره به د دوه ملکونو په اړیکو کې نور اضافه وکړي او لدې نه به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي. دی وایي:
خبرې چې د یو ملک جمهور رئیس یو بل ملک ته ځینو که چېرې مونږ خوشګماني وکړو، نو دا ویلو شو چې غالبا سفارتکارانو خپل کار تیار کړی دی او صدر سبزی او بس هغې باندې صرف دستخط دپاره خبره پاتې ده. دا یو ډېره ښه خبره ده چې پاکستان په لویو طاقتونو باندې د انحصار په ځای باندې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکې قائمې کړي. مګر یو خبره ده چې کله نم د ایران سره د تجارتي اړیکو خبره شوې ده یا د ګیس پایپ لاین خبره شوې ده نو د امریکای د طرف تر ډېر سخت الفاظو کې پاکستان من کړی شوې ده نو ګورو چې زمونږ حکومت دغه دباو څنګه برداشت کړي
دغه رنګ د معاشي چارو تزیه کار اکراموتی مشال ریډیو ته وویل چې د صدر آصف علي زرداری د ایران دوره په خپل ځای خو دې کې چې کومي منسوبې به د غور لاندې راځي هغه کې غټه منسوبه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین ده او په دې منسوبه باندې د امریکای په شمول نور ځینې یورپي ملکونه هم اعتراض کوي نو څنګه به وکړی شي چې دا سرته ورسول شي دې د دې منسوبې په اړه زیاتوي
پاکستان چې دین دا د امریکای د خواهش خلاف دا منسوبه چلی د دې درې مړه هم دي پاکستان د امریکای نه امداد اخلي هر قسم فوجی او غیر فوجی او دغه باوجود دغه خبره نه مانی نو چې نه مانی نو د دین سره شخړه هم شروع کوي شي البته پاکستان تا کدا گیس ملاو شی نو دا اول دا قتل دی چې سمره دی او پکم نرخ دی او سمره موده کی راځي نو دا درې مړه سيزونه به هله مخه ترازي چې کلا د گیس لائن دا منصوبه چې دا حتمی تور باندې وشي چې دا به خامخا پاکستان ته ملاوي
کله چې مشال ریډیو د صدر آصف علي زرداری د دې دورې په اړه په اسلام آباد کې د امریکای د سفارت خانه د ویان دی راین هیرس نو پختل نو هغه صداسي ویل
visit itself but in terms of our policy on Iran US policy is quite well known
زمون په دې دوره باندې هیڅ رد عمل نشته او د ایران په حق لچ کومه د امریکای پالیسی ده هغه خلکو ته په خشان معلومه ده او مونږ نړۍ ته دا پډاګه کړی ده چې دا وداغي په مفادو کې وی چې د هغه هل زرو نه ځان وساتي چې د ملګرو ملتونو د پابندولاندې راځي یا د امریکای د قانون او مونږ منو چې دا وخت پاکستان ته د توانایي ډیر ضرورت دی خو د دې مسلې د حل لپاره نور هم د اوګدي مودې منسوبې شته
د ذکر ولدا چې د روسي کې د پاکستان او ایران ترمنځ د 1.1 کیلومتر اوګد گیس پائپ لائن په منصوبه باندې د دوانو ملکونو د ډلو ترمنځ په اسلام آباد کې مذاکراتو کې د دې منصوبه په اړه خبرې اترې هم شوې وې سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اور دن کو پام دی اړه باندې ماده سیاسي چارو د چړون کې اسن اسکری سره مرکه کړو په سر کې مې ته پختل چې پاکستان ته ولې دا پروژه اهمیت لري
پاکستان د انرژي د سخت بحران سره مخ دی کدا پایپ لاین وغځول شنو پاکستان به په راتلونکو دوه کلونو کې له ایران غیس تر لاسه کړي دا یوازې نه لاره ده چې پاکستان خپل غیس زیاتول شي بل لار نشته دویمه خبره ده ده چې د سره به د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات هم پراخ شي ځکه چې اقتصادي تعلقات سیاسي تعلقات هم پراخوي
حسن عسکری صاحب تاسو معلومه ده چې ایران دا وخت د امریکای د اقتصادي بندیزونو لاندې دی چې لوجه په پاکستان هم پابندیانې لګول کېدې شي دا هم تاسو معلومه ده چې امریکا هر کال پاکستان ته پوځي او ملکی مرستو لړکی میلیونونه ډالر ورکوي نو آیا د دې پروژې لوجه به پاکستان هم پابندیانې ولګي
زما په خیال دا وخت امریکا په پاکستان کوم بندیز نشي لګولی ځکه چې امریکا یوازې په هغه کمپنیانو پابندیانې لګولي چې ایران سره کاروبار کوي او امریکا کې دي که کمپنیانې ایران کې وي نو هغوی پرې پابندیانې نشي لګولی بل خبره دا ده چې راتلونکو دوه کلونو کې امریکا د پاکستان خلاف داسې کوم قسم ګام ځکه نشي پورته کولی چې امریکا له افغانستانه د خپل پوځي سامانونو وستلو ته د پاکستان لارې ته ضرورت لري که امریکا پرې بندیزونه ولګوي نو پاکستان د خپل لارې له ورکولو څخه انکار کولی شي خو تر 2014 کال وروسته امریکا بیا په پاکستان د اقتصادي بندیزونو له لارې سخت فشار اچولی شي
حسن عسکری صاحب نو دا چې دومره جنجالي منسوبه ده امریکا خو پاکستان ته نورې ورته لارې هم خودلی پاکستان ولې د ایران سره د ګیس پایپ لاین منسوبې ته ترجیح ورکړي
امریکا د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین خبره کوي د ترکمنستان ګیس پایپ لاین بعد افغانستان د لارې تیریږي او دا لا د کاغذونو پر مخ هم نه ده پوره شوی تر څو چې افغانستان کې بے ثباتی وي او طالبان پکې قوي وي نو دا ګیس پایپ لاین به تیر نشي موږ له 15 تر 20 کلونو پورې هم د ترکمنستان د پایپ لاین منسوبې عملي کېدل نه وینو خو که د ایران د ګیس پایپ لاین په منسوبه پر اتلونکو دریو میاشتو کې کار شروع شي په 2014 کال کې به پوره شي
حسن عسکری صاحب ځینې خلک وایي د پاکستانی صدر کېدې شي د دې دورې په مهال د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو باندې دسخطونه شي او صدر زرداری دا دوره راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ګوند په ګټه کاری دا هم ویل کېږي چې ایران او پاکستان دواړه د دې منصوبې لارې پر امریکا فشار اچوي او په اصطلاح بلیک میل کوي
د صدر آصف علي زرداری ګوند پیپلز پارټي به بالکل له دې سیاسي فائدہ واخلي دوی به خلکو ته وایي چې موږ د انرژي د بحران ختمولو لپاره ایران سره دا تړون کوو، او بل به د چین سره د گوادر منصوبه هم یادوي. خو ایران سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې خبره د 1995 کال نه روانه ده، نو دا شکونه شته چې د دې پروژې د زر عملي کېدو لړ کې به زر کومه خبره مخې ته رانشي.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي کې یو له فرخنده وزیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن مازیګر د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې قبایلي خبريال ملک ممتاز د نامعلومه وسوالو پر ډزو وجل شوې ده. د ځایي اوسیدونکو په خبره ملک ممتاز د میرانشاه پرېس کلب نه راوتلو چې د نامعلومه وسوالو لخوا پر ډزې وشوې او هغه د پیښې په ځای کې سا ورکړه. ملک ممتاز د میرانشاه اوسیدونکي وو او د هغه د وجنې پرته تر دې وخته چا نه منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په دوه ورځنۍ دوره ایران ته رسیږي چې هلته به د ایراني چارواکو سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې پوستې 19 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. وژل شوو پولیسو ته لومړی نشه ورکول شوی وه. بلخوانن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. شپږ افغان سرتیري او څلور عام کسان یې ژوبل کړي دي. د دغه دواړو پیښو پړه وسوالو طالبانو منلې. په افغانستان کې نړیوالو سوله ساتي ځواکونو خپله هغه دعوه ناسمه ګرځولې چې ګنې تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې کمی راغلی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د فرانس د ولسمشر فرانسوا اولاند سره لیدلی دي. په دغه خبرو کې دواړو مشرانو د شام په شخړه او په مالی کې د اسلامي اورپکو خلاف د فرانسوي پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړي دي.
د خبرونو لنډیز درته فرخنده وزیر وایي. اوریدونکو مشال د ریډیو او اوس د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې ل رابعه اکرم خان څخه
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. سیاسي ګوندونه یو بل سره د اتحاد او تعاون لپاره مذاکرات کوي. دا ټول د جمهوري نظام برخه ده او سیاسي ګوندونو ته دا حق حاصل دی چې هغه خپل همخیال ګوندونو سره اتحاد او تعاون کولی شي. ادارې مخکې لیکي چې الیکشن لپاره هر سیاسي ګوند سره خپل یو منشور وي او د دې په اړه د ووټ غوښتنه کوي. او اوس څنګه ټول ټاکنې په سر راغلي، خو که د ملک ور سره اقتدار سیاسي ګوندونه واخلي او که اپوزیشن ته وګوري نو صورتحال ښه نه ښکاري. سیوګون اقتصادي پالیسی د ولس مخ درو نړه او نه د خارجه پالیسی ترجیحاتو اعلان کړي دي. ادارې مخ کلی کې کا 13 کالو کې ملکی معیشت باندې غور وکړي شي نو په دې معاملې کې حکومتي کارکردګي خنه ده. په ګرانه کې اضافه روانه ده. ملکی او غیر ملکی قرضو کې اضافه او شوا د توانای په بحران قابو موندلو لپاره تر اوسه پورې سلوي منصوبه سرته ونه رسیده. د غرن کده تر هغه غری خبر وکړي شي نو هغه کې د مخ کې نزيات شدت راغلي دي. ادارې اخیره کلی کې چې اوس د موجوده حکومت آئینی موده ختمیدون کې دا ټول سیاسي ګوندونو لپاره دا چې اغه دي نوې بحران پیدا کولو پرځې موجوده بحرانونو د حل لپاره دي تجویزونه وړاندې کړي او په نوې ټول ټاکنو کې د برخه واخلي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د ایران په دوره دی چرته چې به صدر آصف علي زرداری د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په معاهده باندې سخت کوي. ادارې مخ کې لیکي چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی، سنتونه بندي په لکونو خلک بې روزګار دي. په دې بحران قابو موندلو لپاره ایران د ډیر مخ کې نه د ګیس او بجلی د ورکولو وړاندې سکړې وو. نو د بلوچستان په بعضو سرحدي علاقو کې نن هم د ایران نه بجلی راسي، خو د ګیس په منصوبې د امریکې د دباو له وجې ایران سره خبرې اترې د زن ښکار وي. دریا خیره کلی کې چې موجوده حکومت او په خاصه توګه صدر آصف علي زرداری په دې منصوبه کې دلچسپي واخسته او دې منصوبې ته عملی شکل ورکول لپاره لار هواره کړه چې د دینه بعد دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي تعلقات ته وده هم ملاو شي. وحدت رسپان خپل ادارې کلی کې چې د ملک په زیاتره سیمو او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا په میداني علاقو کې په باقاعده ډول د شجرکاری مهم شروع دي. ادارې لیکي چې کفي کر وکړي شي نو ونی بوټي کې یو خو اکسیجن او ماحول خسته کولو کې اضافه کوي، نو بل خو ورسره د نظر تازه برقراره پاتې کیږي. او دا شانونی بوټي یا ځنګلونه د ملک په معیشت کې لوی لاس لري. ادارې زیاتوي چې د شجرکاری مهم کامیابول لپاره ضروری ده چې د ملک هر یو تندې کې برخه واخلي او خپل کور یا چارپیرشل کې بوټي او ونې ضرور وکړي. د ونو بوټو کرلو مهم کې برخه اخیستل زموږ اخلاقي، ملکی، اولسي او انساني ذمہواري ده. باید ټول کام د دا ذمہواري په ښه شان ترسره کړي.
او د نړۍ مطبوعات نیویارک ټایمز لیکي له دغه وروسته چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا خاص ځواکونو ته د میدان وردګ ولایت نه د وتلو امر ورک. په دې اړه ډېر لږ څه په مطبوعاتو کې مخې ته راغلل. ورځپاڼه لیکي د افغان او امریکایي چارواکو سره په مرکو کې د دې خبر سپیناوی ونه شو چې د ولسمشر کرزي د غوسې نه ډک دغه بیان پر شا څه وجوهات وو. ولسمشر کرزي په میدان وردګو کې په امریکایي خاص ځواکونو د بندیز او د ځایي خلکو سره د دوی د بد چلند په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. له دغه وروسته د امریکا او نیټو چارواکي پر دې رضا شوي چې د پلټنو لپاره د افغان حکومتي چارواکو سره یو ګډ کمیشن جوړ کړي. په دغه هیواد کې د نیټو ویاند بریګیډیر جنرال ګونټر کیټس د ګل په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دوی مخکنیو پلټنو نه داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ګینې نړیوالو ځواکونو او یا د دوی سره افغان امنیتي ځواکونو په میدان وردګ کې له خلکو سره ناوړه رویه ساتلې. د ولسمشر کرزي ځینې نږدې خلک وایي په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو د بندیز نه دا هم څرګندېږي چې څنګه په دغه هیواد کې ځینې مسلې د حل کېدو پر ځای لا نورې خرابېږي. امریکایي پوځي چارواکو لا پر دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې د دوی خاص ځواکونه به په راروان وخت کې په میدان وردګ کې عملیات ترسره کړي او کنه، ځکه چې د دغه ولایت امنیت د کابل لپاره ډېر مهم دی. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان امنیت خطر لاندې دی. په سلګونه کیلوګرامه بارودي مواد یو ښار ته راشي، خلک یې په اړه خبرونه هم واوري او بیا دغه د یو داسې ښار په بازار کې والوزول شي چې امنیتي وضع له کلونو راهیسې خرابه ده. او په دغه بازار کې په بمی حمله کې د سلو زیات سړي، ښځې او ماشومان د خپلې فرقې او یا عقیدې له وجې ووژل شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ ډېر لوی جنګونه شوي دي، خو کله په دغو جنګونو کې د هند لخوا داسې بمی حملې نه دي ترسره شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې ترهګر کوي او بیا په ډېره بې شرمۍ سره پړه هم اومني. ټیلی ټایمز لیکي اوس ته دې خبرې ضرورت دی چې د داسې ترهګرو ډلو او د دوی مرسته کوونکو خلاف د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس یو ځای شي او دغه هیواد ترې پاک کړي. ورځپاڼه لیکي که پرون په پاړچینار کې د توري قبیلې خلک وژل کېدل، نو نن په کوټه کې هزارګان په نخه کېږي او دا شان سبا د یوې بلې ټولنې خلک هم په نخه کېدلی شي. نو باید راهګرو ته ماتې ورکړل شي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
بالکل اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. چې که مشکل لري زموږ د خبرونو په اوریدو کې موږ سره رابطه وکړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د اندړو پولیسو والي کې چارواکي وای د غلطه وسلوالو ولس محلي پولیس وژلې دي. د دې خبر تفصیل درته زموږ همکار وړاندې کوي.
چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې 19 تنه سیمه ییز پولیس تېره شپه مسموم شوي او بیا وروسته وژل شوي دي. پیښه تېره شپه د دغې ولسوالۍ په حبیب ګډلو سیمه کې شوې ده او له پیښې سره د تړاو لرلو په تور 2 تنه سیمه ییز پولیس هم نیول شوي دي. نیول شوي پولیس د وژلو شویو کسانو ملګري وو چې تر پیښه وروسته تښتېدلي او نن سهار د اندړو ولسوالۍ په یو بل کلي کې نیول شوي دي. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازی امان الله کامرانی وایي چې په پوسته کې 14 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دی وایي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. 2 تنه نیول شوي او اوس یې له هغوی سره د سیمې اوسېدونکي سپینوي.
شهادت
خو د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژلو شویو کسانو شمیره ولستنه وښوده. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په یوه پوسته کې ولستنه سیمه ییز پولیس وژلي او وسلې یې له ځان سره وړي دي. په اندړو ولسوالۍ کې څه موده وړاندې هم یو شمېر سیمه ییز پولیس د لرګیو د سوځولو له امله بخار نیولی و خو وژلی یې نه وو.
روزونکو تاسو زموږ د همکار رپورټ اورېده د غزنی کې د ولس محلي پولیسو د وژل کېدو په اړه. د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې وایي چې دوی د پاکستان سره کوم داسې تړون نه لري چې د هغې د مخې د بندیان تبادله کړي، نو د دې وجه نه کېدای شي هغه طالب بندي چې ویل کېږي مولوي فقیر محمد چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو مهم قومندان دی او په افغانستان کې نیول شوی پاکستان ته ور نه کړل شي. که څه هم عمر داوودی دا نه ده منلی چې دا سړی افغانان نیولی دی. د هغه سره زموږ همکار احمد الله خبرې کړې دي او په سر کې دي د پاکستانی او افغان علماو د هغه کانفرنس په اړه پوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې ځنډول شوی او هغه څخه یې پوښتلي چې آیا دا کانفرنس به ترسره شي.
یا واری ویل چې ګډون نکو. بیا دوه ورځې مخکې ما مجلس او د اشرفي صاحب سره دوه میټینګ مې په یوه ورځ کې، نو هغه اوس نرم شوی دی. زما ګومان دا دی چې هغه پروسه به په دوه درې ورځو کې بیرته شروع شي. ما چې د وزارت خارجه سره د پاکستان میټینګ و، هغه ما ته ویل چې مونږ آماده یو چې د کانفرنس ونیسو. زمونږ یوازینی تشویش دا دی چې تعداد ډیر زیات دی، یعنی آماده دي خبره په تعداد کې لري. اخو تعداد خبره په تخنیکی خبره د دواړو اړخونو کمیټې باید په دې کې تصمیم ونی.
پاکستانی لیمان دا و چې منګل ته فتوا نه ورکو چې لکه افغان طالبانو په ځد چې آیا هغه فساد خوري یلته کې جهاد کوي.
فتوا په اجندا کې نشته. هغه کې یو نو تفاهم دی د علماو چې دې منطقي خلک د افغانستان او د پاکستان خلک ډیر زوري دي، ډیر ظلم پېښوي دي، بس دې دا نور دې ظلم نه باید خلک خلاص شي.
رحمان ملک صاحب چې څنګه د مولوی فقید محمد د غوښتنې خبره کوي، سبه وي په دې باندې خبرې اترې روانې دي، سم امکانات شته چې هغه حواله کړي؟
نه منګا لا نه مطمئن چې مولانا فقید محمد منګ سره دی. منګ څه کسان نه ولې روزانه نیول کیږي؟ پاره کې تحقیق روان نه ده، خاصانه خبر نه ده. دا ثابت نه ده چې هغه خلک چې موږ نیولې پاره کې مولانا فقیر محمد شته. خو که احیانا وي موږ یو اطمینان پاکستان حکومت ته ورکو چې موږ پریدو نه خوشی کوي نه، اما ورکول پاکستان ته خو دوی موږ ته زموږ طالبان را نه کړل کنه. هغه دو طرفه خبره ده. خو وجه اما هغه ده چې دو طرفه موافقه نشته. پاکستان دا دلیل وایي چې دو طرفه موافقه نشته. نو اوس چې موافقه نشته چې مولا برادر نه راکې چې موافقه نشته، خو مولا فقیر محمد هم پاتې بی کوي موږ سره. زه دا نه قبلوم چې موږ سره دی که نه دی، موږ تحقیق کوو. دی
یو اخري پښتنه د افغانانو د ستونزو حواله سره د پاکستان کې چې کم میشت شپږ میاشت هغه ته بیا موده وغځولې شو، خو بیا هم ستونزې د هغه ماغه شان برقراره دي. څه وی د پاکستان حکومت ته یا د خیبر پښتونخوا حکومت لچ دی حواله سره هغه سره څه قسم مرستې وکړي؟
ستونزې د زمنګ د افغانانو ډېرې دي، ډېر ښکلو دي، یعنی اوس شپږ میاشتې نه دي، ډېر ښکلا هغه په ستونزو کې وخت تیر کړ. موږ دعا کوو چې خدای زر هغه وخت راولي چې دوی خپل وطن ته په عزت او په ابرو او خپل خوخه لاړ شي او خپل ملک آباد شي. البته د دې معنی دا نه ده چې افغانان به په پاکستان کې نه اوسیږي، پاکستانیان به په افغانستان کې بالکل به اوسیږي، دواړه خو په ویزا او په پاسپورت باندې. دا رقم چې د مهاجرت په نوم دا د خدای تعالی زر ختم کی، خدای دې زر داسې وخت راولي چې موږ مهاجرین په عزت او په ابرو او په نظم سره بیرته خپل ملک ته لاړ شي، اول د ابرو او عزت ژوند تیر کی.
اوریدونکو تاسې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی خبرې اوریدلې. مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ترهګرۍ په باره کې یو څېړنیز سیمینار شوی دی او په دې سیمینار کې ګډونوال وویل چې په ترهګري او تشدد په اسلام کې کوم ځای نه لري او په کار ده چې دا ودرېږي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د افغانستان د علمی او اسلامی سیړونو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق هاشمزی د کانفرنس د موخو په اړه مشال رادیو ته وویل
دهری حملات یا انفجارونه یا ویر اچونه دا بیخی زیاته شوی او تعمیم ده. ډیری خلک او هغه سوچي لګ دی په هکې چټیټه دا یا غیر مسلمان دی، هغه د خبره نسبت د اسلام د مسلمانانو پورې ورکی. موږ وختل چې په دې کانفرنس کې دا خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویر اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانانو دا حرام خبره ده چې په دې باندې موږ درنه ویناوال درول دنیا عالمانو هر خپلوار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله.
په دغه علمي کنفرانس کې یو شمېر عالمانو د ترهګرۍ او اسلام تر سرلیک لاندې ویناوي واورولي. د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ برخه او د اسلام له نظره د قرآني آیت په رڼا کې ناروا وګرځولي.
جہنم خالدین فیہا چاچ مسلمان پر قسطن مرکو نو داغے زی جہنم دے او جہنم کے بامیشہ دے پاروسی گی او اسلام اس کل دے غختن کین دے چی تروریزم دے راشی
دے ننگرہار دے زوانانو دے پیدراسون مرستیال نورزیال و دین وائی چی تر ہگرے تر بل ہر چازیاتی میرمنی اغیزمنی کلی دی
دا سور لسیز تیری گی چی پا افغانستان کم دا حالات دی ورس پورس دا حالات خرابی گی خلق مجبور کری چی وطن پری دی جون دا مکتبون سخو باسی تعلیم سخو ببرخ شل اقتصادون سر ضعیف شل دمگا خواین دا کند شل بیرون شل هم دا غصی مرگان بی زامن شل چی دا طول دا ناور پا دی چی دا توریزم پا نام سر دی و بدل عمل چی دمگ پا طول ناکی رمیس شوی دا
د ننګرهار د اج او اوقاف ریاست یو تن مسول سید رحمان د جمعتونو خونځیو او پلونو دورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل.
مسلمانانو مکتبونه ورانېږي، د مسلمانانو جمعتونه، د مسلمانانو پلونه، مسلمانانو لارې ورانېږي. دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دی او نو ثبوت لري. نو البته دا هغه څوک دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي. دغه سمینار چې دی دا د دې وجه نه د مسلمانانو په ذهن باندې یو ښکلی اغیز غورځي.
دغه کنفرانس ته تر 250 تنو پورې ښځینه او نارینه بلل شوی وو او ټول په دې باور وو چې ترهګری د اسلام ضد یو عمل دی. په کار د چې خطیبانی د ممبرونو لاره په خپل خطبو کې د عام ولستر غوګونو ورورسوي چې ځوان او بی تعلیم کول په دې او پویږي چې پراتلونکو کې د ترهګری برخه و نه ګرځي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
که پښتو وای مشال رادیو ور
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ځینی سرکاري ادارو ځینی سرویګان وایي چې په خیبر پختونخوا کلیوالو سیمو کې د تعلیم شرح ټیټه ده، خو حکومت وایي چې د تعلیم شرح د نورو وختونو نه ډیره شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي کچې د ټیټوالي او د معیار د خرابوالي سببونو په اړه زموږ همکار ګلایاز رپورټ لري.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې اثر په خپل یو تازه سروي کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تعلیم شرح ډیره ټیټه ده. د دوی د سروې لمخې د صوبې په درویش ضلعو کې تر 50 کلونو پورې 46% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په صوبه کې د تعلیمي کچې د ټیټوالي په باب په پیښور کې د تعلیم چارو کارپو سنا اجاز وای په کلیوالو سیمو کې له غریبۍ او ترهګرۍ سره سره ناسمې منصوبه بندۍ هم د ماشومانو تعلیم ته خنډونه جوړ کړي.
یو اندازې مطابق هر شپه په پښتونخوا کې او په فاټا کې یو سکول خامخالو دي. پای کې په سلو کې چې کوم نه تقریبا 15 اتیا سکولونه چې کومي اگر جنکو سکولونه نو هغه کې بس نه بیا یو مور بلا اوله یو خپل ماشومان به تعلیم نه ولي. یو دغه خبره چې کوم دا هغه دا چې یو فاینانشل ایشو دا داسې کورونه هم شته چې دوه ټایم روټې ځان نه شي لکه ارینج کولی نو هغه به څنګه په یو ماشوم باندې بیا هغه تعلیم دغه کیږي.
خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای چې د دوی حکومت د ستونزو سره سره په صوبه کې د تعلیم معیار دومره ښه کړی چې د په خبره په 13 کلونو کې سار نه لیدل کیږي. دوی په خبره په صوبه کې تعلیمي ادارې تباه کیږي، استادانو ته دړکی ملاویږي، خو حکومت خپل حوصله نه دی بیللی او خلکو کې د تعلیم حاصلولو احساس راپورته شوی دی. د تعلیمي چارو کارپو سنا اجاز بیا پر میډیا هم نیوکی کوي چې د سکولونو ورانولو راپورونه ورکوي خو د بیا ودانۍ راپورونه نه ورکوي چې دا هم د دې په نظر د تعلیمي ودی د شری کمیدو سبب ګرځي.
ما چې سونه سکولونه اوس اولی دل جګه تبا شي ویلي یا لوته لی داغي د ریبیلډینګ کانسپټ اړوشته نه او کوشته نو بیا درې رول راځي د میډیا. میډیا زمانه د خیال شي پوزېټیو مونږ در بم بلاست د سکولونو د الوتو رپورټس ډیلی راځي. څنګه چې ما تاسو ته هر شپه یو سکول خامخا په وختونو خوا کې الوزي، نو هغه کې میډیا دا رپورټ خو کوي، خو دا رپورټ یې چېرته مونږ کو کیدی شي او کلی والا خپل پخپل دا کوشش کړی یو سکول ریبیلډ کړی، دا غي ستوري بلی نه ورکړي.
سنایجاز دا هم به چې کل حکومت په کلو کې سکولونه جوړوي نو په کار دا چې ځای خلک وغږوي.
دې کې دا حکومت سره سره د غزي اوسیدونکو خلکو هم کې یو ریزن دی، لکه اوس باجوړ کې ما پخپل ځي چې تلم نو ما چې په یو علاقه کې اوډیګرام نومې دی کلی دی، هغه کې د جنکو سکول نو جنکو سکول چې دی جوړ کړ، نو هغه شنګرګل کلی کې جوړ کړ، شنګرګل کلی ته کو جنې لیږي، نو د دې نه خره جغی په کور کې نه دونه لري را دونه ډیره فاصله ده، نو کله چې پلانینګ کیږي نو سما دا خیال دی چې کمیونټی پکې نه اچي، ریاست دا قصور دی چې آیا هغه کلی خلک هغه ماشومان لیږلی شي او کو نشي لیږلی هغه ځای ته.
د تعلیم کارپوهان وی په خبر پښتونخوا او د پښتنو په نورو سیمو کې د تعلیم په میدان کې د کمزوریو لری کولو لپاره د ولس کردار تر ټولو ډیر مهم دی.
دا مشال ریډیو دا
رودن کو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوریدل شي. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا یو شمیر اډ هاک یا غیر مستقله استادان وای چې حکومت د دوی د نوکریو د پخیدو په اړه چې کومې وعده کړې وي هغه لا نه دي پوره کړې. دوی په دې اړه باندې احتجاج کوي او دا چې ولې د دوی غوښتنې نه پوره کیږي او د دوی دا مسله ولې نه حل کیږي، په دې اړه د رابع اکرم خان رپورټ اور.
د قبایلی سمو د خیبر پختونخوا اډ هاک لیکچررز یا غیر مستقله استادان د خپل نوکرو د پخیدو لپاره یو ځل بیا په مشترکه توګه په خبر کې د تیر دوه ورځو راسي په احتجاج دي. کورمه ایجنسی سره تعلق لرونکي د احتجاجي کیمپ کې شامل بهادر خان وای چې کال 2010 او کال 2011 کې 2450 لیکچررز په قبایلی سمو کې او 2250 په خیبر پختونخوا کې تعینات کړي شوی وو، خو د خیبر پختونخوا حکومت دوی سره د نوکرو د پخیدو لپاره چې کومه خبر کړی و چې د یو بل په ذریعہ به د دین او کرے په خی کړی شي، دوی دا خبره تر سره نکړه.
موږ څه کله پته ولې چې دوی وبین نه راوړي، موږ دا باج مرګورو دیم او دا باج ترن د فاټ ولا د دیم کال له او د سټل ولا مرګورو 2010 ولا دیم کال له موږ به خپل احتجاجي کیم سٹارټ کو.
یو بل احتجاج کوونکې استاد احسان مشال ریډیو ته اویل چې د دوی نو کریانی ختم شي نو مستقبل به یې سوي، خبر دا وی چې حکومت د دین او کریانی په خی کړی.
موږ لومین نه دا او د تل نه دا دوه بدرې چلا موږ دوی کنه وکړي کته سودا کسان پرمن نکړي دي کې ډیر داته کسان دي چاغه نور ایج جی ډیر یات شوی دي موږ سره به انتها فیمیل دی هغه فیمیل ډیر یات په تکلیف دي روز کسان پریشان دي بوا د درې دي څلور څلور پیند پیند باتي شو له ټول خلکو او دې هغه روټي ته په فکر دي کدا خو دې موږ نه هغه دی خلینه والا په دې کې موږ په سینشن په خپل بند کار کو.
کله چې مشال ریډیو په دې باب لا د خیبر پښتونخوا حکومت د اعلی تعلیم وزیر قاضي محمد اسد نو پختل چې هغه څه وجده چې د دې استادانو نو یعنی پخی نشوی نو هغه ویل
اوس پرابلم دا دی چې زمونږ اوور آل دا کنسنسس جوړیږي چې تش دې لیکچرز لپاره کومه بل روړو نو هغه د سې ډیسکریمینیشن به وشي ولې چې دلته نور هم اډ هاک باندې خلق بل ډپارټمنټس کې لګیا دي کار کوي. نو زه د هیل لار خو ګورم چې څه طریقہ وشي زه د دې پورا چکم کمپین دی ریگولرائزیشن لپاره هغه ز سپورټ کوم. موږ 2009 کې هم لیکچر سی دین ریگولرائز کړیو خو پاغه کې هم جنرال یو ریگولرائزیشن بل موږ راوړو تش لیکچر لپاره نو پاغه کې نور هم چرته چرته هم د گورنمنت اډ هاک امپلویز اپوینټ شوی یو هغه ټول ریگولر شوی وي.
د احتجاج کوونکو په وینا چې دوی خپل دا احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې د دې دا غوښتنه نه وي پوره کړی شوی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو په دا سال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې روسیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو جوړول ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وای چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. هارون باچا په رپورټ لري.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز راغلی دی سټوډیوګان او سافټویر کې هر څه شته ریدم هم نشته تیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا آگے تا خپل ورډینګ ورک او هر څه کی تقریبا 15 ورځې مخکې فاروق مومن تا ما ته ټلیفون کړو چې استاد جی لګرا شي ٹی وی کا کنه نو تبلا هم ځان سره راوړه ما ویل نه جی نشم وګولې تبلا ولې چې ما شپږ میاشتې وړاندې تبلا نه دی وګولې کنه مونږ مزدوري هم نشو کولای کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دہشتگردی یہ دلتا والا روزانہ مرے کی کلاس و دھماکہ کلاس
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم لدی عمل چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي دی د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
مخکې بچي لس البوم کې ده کنه او میاش کې مطلب اوس دا چې سلور هم کیږي سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي اس کو لگا کے سب کے سب پات پدی نہ سوچ دی کہ ہر قسم کا لگ رہا ہے کنا کمپیوٹر اسٹوڈیو گانو کی دیکھنے گوری لوگ کہ پروفیشنل کو یو قسم نیچے وہ فنکار گرانے سارا تعلق صادق تو دعوے میں کنا لگا سنگ یہ اس کوئی برتی سی وقت پاور باغ تر ٹیم کی گی مقدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی فنکار ہم نے پارا لو دا بڑی رکھ خبر ہے کم اللہ چے لکن می دے میوزیشن تب کی سری کی گی زما دا خو خانہ دا جزر دا خپل مشروع متوخ ہم
پ پیخور کے پیجن شب سندرغاړی کرن خان استادان او سازندگانو ته ورپیخې ستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وایي کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بل دی هغه روزانه به 15 دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکړم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله سرفراز په دغه روایتي موسیقۍ کې کیسټ کړه نو یې چې کوم دکاندار راته چې را ځان لګي کوه ځان لګي خرڅوه کنه نو چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده دغه تبلي والا کار پکې خراب دی
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
اردن کو تاسو د هارون بچا رپورټ اور د مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو ځل بیا له فرخند وزیر څخه د خبرونو لنډی زور
نن مازیګر د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې قبایلی خبریال ملک ممتاز د نامعلومو اسوالو پر ډزو وژل شوی دی د ځایي اوسیدونکو په خبره ملک ممتاز د میرانشاه پریس کلب نه راوتو چې د نامعلومو اسوالو لخوا پرې ډزې وشوي او هغه د پیښې په ځای کې سا ورکړه ملک ممتاز د میرانشاه اوسیدونکی وو د هغه د وژنې پرته تر دې وخته چا نه دا منلی د پاکستان ولسمشر اسد علی زرداری نن په دوه ورځنی دوره ایران ته رسیږي چې هلته به د ایرانی چارواکو سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه خبرې کوي افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې پوستې په اول لسیمیز پولیسو حمله شوی چې پکې د غټول وجل شوی وجل شو پولیسو ته لومړی نشه ورکړل شوی و بلخوا نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی شپږ افغان سرتیري او څلور عام کسان جوړ شوی دي د دغه دواړو په خپړه وسوال طالبانو منلي په افغانستان کې نړیوالو سولساتي ځواکونو خپل هغه داوا ناسمه ګرځولې چې کینې تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې کمی راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د فرانس د ولسمشر فرانسوا اولان سره لیدلې دي په دغه خبرو کې دواړو مشرانو د شام په شخړه او په مالی کې د اسلامي اورپکو خلاف د فرانسوي پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړې دي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د قازقستان په الماتې کې پایتا ورسېدې. روس وايي هیله لري چې دغه خبرو به څه نتیجه راوځي.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فرخنده وزیر د خبرونو د لنډی سره د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونې ختمیږي. سبا بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس ما بشیر ګواک فرخنده وزیر زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان امیری او ټولو ملګرو همکارانو ته اجازه ورکړي. خوشحاله او آباد اوسئ.